چه نیالگی کې دی یا نور زینتی بوټی، نو څه ډول دغه کار وکي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دی؟ کور کې، لا کور بهر،
چیرته سی؟ مزکی خاورې ته لاسرسی همغلته موږ نیالګي کینولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري، د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې سیمو تاسې په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډیره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي، که غرونه، که غونډۍ، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کینول سي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې سي، هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي. موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، ستلونه، بوتلی یا دا سیرومان سی په دغه روغتونونو کې خالی سوی غورځولي، هغه ټول راواخلو، راټولې کړو، د هرې ونې بیخ ته یې خښ کړو. هغه په ډیر وخت کې یو ځلې موږ کولی سو چې د ستل په واسطه یې هم له اوبو ډک کړو، او یو کوچنی سوری ورکړو چې په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبه اچوي، دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواښا د هغوی راپریوتې پاڼې سي ستی سوی، هغه د نویو نیالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو، خښې کړو، د اوبو له تخریبه مخنیوی کیږي، د اوبو هغه ضرورت د ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ دپاره نور هم اسانه کیدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو، په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي. موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشرونه کوو، که اوس هم هماغه د اشرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاسي نیالګي کینوي. خیر ده که هغه نیالګي سي هغه په بازار کې خرڅېږي، د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته له کوم لګښته. کله مېسې راوړي کینوي، نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي.
درنو اوریدونکو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د ازادي میلمه. السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو آثار لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې وروستیو کې له هیواد وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپل ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداسې معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو پلټون کیا، د سرحد د تورو لړو پلټون کیا، ما وڅاره خلګ ورو ورو، ما و پلټه خلګ ورو ورو، ولې دا چې زړه مې مات دی، ذهن مات او واک میں مات دے، زل سو مات و ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم، زل سو مات و ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم، ما و پلٹا خو مگر گور، زما پخپل سادگی باندے قسم دے چہ ہیچ شای را سر نشتا، دادوی نے لاس میں تش لمن تشا، سادر تش دی چې اوګې نه راځړیږي، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، بس هماغه می په جیب کې را سره ده، نور شای هیڅ را سره نشته. پلټون کیا لاس می پریگ ده چی روانیم، لمر خوبینه چی جل شوی، خدای خبر چی با می چیر تا بیا پو کم لڑو شپش. نو گران تا کل سیب زا کمال الدین مستان نمیگم، زما هم په یو لړه کې شپه ده، بس له هېواده بهر چېرته ژوند کوم، خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي، خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي، لمر راوخیزي، وطن سپرلین سي، بیا به ګورو چې څنګه به کېږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه، شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست، زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل، همدغه حالت ده. په همدغه حال کې نه یوازې زه یم، بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده، تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي. زما له سیاست سره مینه نشته، سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي، خو زه اوس سپینګیری څه وایم، زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم، ژوند همدغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي، نو بس شاعران ژوند همدغسې وي.
مستان صاحب تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل ده، چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبره دیدو د لاس وسیله سوي یو، زموږ ورسره مداخله نشته. موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خودی دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي، نو دغه حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راوځو، او همدغه سره د چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو. دا چې دوی دا خبره سیاست ور داخلوي، دا نو بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب، زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي. خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده، او ځانته تعریف لري، ځانته برخه لري. نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي، او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالي؟
زه اوس تقریبا یعنی ادی چا خبره او یا وته ورلاند یم، نو کم از کم یا لږ تر لږه به شاید 40 کال یا 50 40 کال زما ادبیاتو سره مینه ده، او تحصیل می په ادبیاتو کې کړی. د وظیفو او د کارونو محل می هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت، لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان، لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامه ده چې نوې کور نوې ژوند نومیږي، هلته هم ما ډیر کار وکړ، ډیره موده پکې وم. یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل. نو بس اوس نو تقاعد هم وکړ، دولتي چارونه را بیل سولو، ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په ما زور سي، کله زه په غزور سم. خو بیکاری ته وخت نه ورکوم، هر رقم چې کیږي په هر شکل سره چې وي زه به یو شی ولیکم.
همدا مې غوښتل درنه وپوښتم مستان صاحب، چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ، نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شی باندې کار کوئ تازه اوس؟ همدا شی به چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې، په څه باندې کار کوئ؟
زما تقریبا شل کتابه چاپ شوي دي، چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب اثر دي، او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا د په افغانستان کې د تحول او تغییر تراتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسه مسئول ماته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې بعد فرانسې ته ولېږل سي، او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ، او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ شوی که نه دی چاپ شوی، دغسې پاته ده. لکه بېکسیار صاحب چې ویلي وو چې شعرونه دې موږ ته راکړه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر شول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي، خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي ځکه به هغه له چاپه پاتې شوی وي. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان ده، په هغه باندې کار کوم، اوږد ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه په هغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه مې لیکلي، تازه شعرونه لرم، همدارنګ په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مخته راسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې دا قلم را واخلي او ویلې چې جیمزار جان او زرنا جان زما خپل وروره جان. دا اوس زمان تغیر کړی، د وخت تغیر کړی، دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکي چې د یو لوستونکو وخت په ځای نسی. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وایي، وروسته شی چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته لغنه لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي، وروسته لغنه بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب، د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع کومه موضوع ده، ستاسو د راتګ موضوع ده اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریانات پیښیږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم تر اوسه پورې، فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده. نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ تاسو وطن غریب وطن و، غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل، یو حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستانی لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضی یم چې ډېره ده. آپ په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده، نه پوهیږم چې دا به سر ته ورسیږي. یعنی عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر شي که به میسر نیسي. اما اکثرا په شعرونو باندې هم مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی، په ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ولې فارسی نه ده یا دا ولې پښتو نه ده. هماغه څه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پښې لرم، دوی ژبه لرم چې پښتو او فارسی، زما په وطن کې دغه دواړه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه په فرهنګ کې ده، نه په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دواړه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زه وای چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای شوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي، په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپه راووتله، او همداسې نورې مجموعې هم پکې شته چې اوس ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي. خو په فارسي کې مې دوه مجموعې چاپ شوي دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور بیا تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخی احوال او اثر ده، د یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسي ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه، ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو هماغه شی به یې لیکئ، یعنی جبت سرقم او پتسد ول تاینی استاسو په الهام کې یا په شعر کې لري کوم شی به تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم کدا دری وایم
مطالعه کوم په مطالعه کې هر ټکی هر غړنه هر واژه چې باندې خو لګيږي ک پښتو په پښتو شروع کیږي ک فارسی په فارسی شروع کیږي اماغه ماته الهام راکوي نو دا غسه مسئله فقط یو 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 څرک غوند یو رڼا غوند یو شای مې ذهن تر اوسه سيږي دا نه پويګم چې دا څه ډول شه دا د بزرګي نه خنه ده خو د ما عادت ورسره د غسه ده کړه چې د شعر هوا راځي ک پښتو وی ک فارسی وی چې کومه ګډنه مې انتخاب کړی وي یو ذهنیت مې ذهن تر راسي یو یو رڼای مې ذهن تر راسي ورسره لګن ور باندې کار کوم د بخوانی عرب خبره کړه سړی په قبضه تاب حکیم واقع سي چې بیا ډیر مودغه شعر پاتې سي نو چې بیا اماغه حالت رانی سي اماغه ذهنیت رانی سي اماغه شعر رانی سي بیا اغه شعر دغه سیمګړی پاتې کیږي
نو مستان صاحب ستاسو لدې خبرو نه زده سي او معنا اخستای شم چې تاسو ته الهام راځي ل ژبې سره الهام راځي یعنی ل پایلا الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کیږي ل پایلا الهام درته راځي چې دا دری ویل کیږي همدغه څه ده
همدغه څه ده امداز زکام اب کله چې کوم غړنه ګورم یا کوم اصطلاح ګورم یا کوم او د فارسی خبره واژه ګورم په پښتو کې کوم غړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي اثر را باندې واچو یو سره کورنۍ مې ذهن ته فکر پیدا سوله اباس په ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه باید ولیکم خدا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین د چې ورسته لغنه چې کله شاعر به تخپل حالات تر راځي اغه باندې کار کوي هغه لیکي کله چې شاعر غوړي شعر ولیکي د پامغه شبکه امغه سړی نه ده د په ذهن کې نور خبرې دي د په ذهن کې نور موجودات موجوده دي د له ذهن ډیرو شایانو سره خبرې کوي حتی لزینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري هغه احساس نه لري لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي هغه ته احساس ورکوي هغه ته رنگ ورکوي هغه ته بو یا خوند ورکوي ځکه په کلماتو کې زایوي او کلمات راوړي د مثال په توګه دا یو شعر چې ستاسو لغه لمړنی سوال سره هم ارتباط پیدا کوي لغه سوال سره چې زه چیرتم او څنګه یم څوک یم دغه شعر عنوان د زنګ وهلې ځان ته خپې کل کل چار شې زنګ وهي خلک د څه ګمان کوي چې ولا وس په زنګ وهي مثلا نور شایان زنګ وهي سړی هم زنګ وهي زه زنګ وهلې هم زنګ وهلې سړی هم
مهرباني وکړئ مهرباني
موده وشو چې په ځان پسې مې ګرځم موده وشو چې په ځان پسې مې ګرځم کله دلته کله هلته کله اندز مکه تلته پسې لاړم زړه مې ستړی خیال مې ستړی بیرته ستړی او ستومانه د مات شوی ونې پخو ته مې سر کې خود بیرته ستړی او ستومانه د مات شوی ونې پخو ته مې سر کې خود د شیبو کمیس نری او پنری کمیس کې سرګو تراشین سوم د شیبو کمیس نرای او پنری کمیس کې سرګو تراشین سوم ک کتل می د شبنم تر سیور لاندې یو مات او لبخوزن لویدل صاب راته ده ک کتل می د شبنم تر سیور لاندې یو مات او لبخوزن لویدل صاب راته ده هغه زوم خدا ز څنګه ل ادمه تر دې دمه د ابد په خوب بیدوم هغه زوم خدا ز څنګه لا ادمه تر دې دمه د ابد په خوب بیدوم لوس لغړوم چا مې عقل چا مې پوها چا مې فکر رانه وړی یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی چا مې فکر چا مې عقل چا مې پوها رانه وړی یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی خپل بیرنګ زنګ وهلې ځان مې ولید زان می زان ته لګرا کش کړ چې قتل می دومره وړم چې خپل موټی کې می ورک شوم زان می خپل زان ته را کش کړ چې قتل می دومره وړم چې خپل موټی کې می ورک شوم چې قتل می دی یو وچ او یو بې وسه ترانیش لیدلې بندیم څوک می ناوري څوک می ناوري هر یو بند می دلمو پوچی غبار دی مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري مګر دا یو څوک نشته چې ما واوري ګران راشه ته مې واوره بس دا ته چې د ژوند هر شیبه کې کسړه ده کتو ده کله دینه سر تر پای راچلېږي هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله بیا دې لاس زما په ما ته زخمی شوی زړګي کېک ده لک شیبه می د جنت دی ونه شنه سیوری تا پریگدا چی دا مات او دی بادن واره کو دوڑی می کو شیر شی چی دا مات او دی بادن واره کو دوڑی می کو شیر شی شیبه ورست از ما دی پلار حقا و زڑا وڑا برچا چی دی کور تخچا کیی که حقا راوڑا حقا راکڑا نور نو چن ندی را پاتے نن زما او دی تقدیر تر من جگڑا دا هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دی را پاتې نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده د ورغوي زړې کرښې مې پخپل لاس باندې توګمه د ورغوي زړې کرښې مې پخپل لاس باندې توګمه پکې نوې نوې کرښې لګومه پکې نوې نوې کرښې لګومه هسې شانې چې راشنی شي چې را لوی شي د مینې ترانې شي زمانو ته
مستان صاحب ډیر شیرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شیرونه دي تاسو ټول شاعری آزاد کوي او که په مقفا او کلاسیکو فرمونو کې هم شیرونه لري
نسته آزاد شعر د کلاسیک او مقافا شعرونو باندې چا خبر د کمال پړاو ته رسیدلې شعر ده هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونشي د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونشي د هغو په عروض باندې بلد نوي آزاد شعر ته لاسرسی نشي پیدا کولی هسې تو خبرې به کوي لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري موسیقیات لري هنریات لري مزیت لري خوان لري هر شی لري نو په دې اساس اول باید سړی په مقفا شعر باندې ملا شي بیا د وروسته لغن راسي آزاد شعر ته دی ملا وتړي غزل هم ما ویل دي غزل مې هم ستا مقفا شعرونه مې هم ویل دي اغه هم ډیر چاپ شوی دي مثلا جانان کتنه استا یادونه را سره دي منزل د تور شپو کې مشالونه را سره دي
مننه مستان صاحب د مرکې په پای کې به ما ته ووایاست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبی نه لرې کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي او کله چې لیکوال او شاعر په خپل ټاټوبی کې اوسیږي په هغه وخت کې ښې لیکنې کولی شي او ښه تخلیق پنځولی شي
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده د مځکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي کله چې وخایسته ګل ته ګوري الهام اخلي کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده خو په دې شرط چې شاعر وکولی شي هماغه تصاویر هماغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای شي مثلا ډیر نقاشان زه پیژنم لکه لیونارد داوینچی چې دای په طبیعت کې ګرځېدل یو منظره به ولیدله خوان به واقعه هغه منظره په خپل ذهن کې مجسم کړ بیا به چې کله خپل ته راغی او په خپل کور کې په نقاشي باندې شروع کړله او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړه کړله همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه یو شی ده چې طبیعت ګوري خلک ګوري له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشی کوي خپل هنر پکې څرګندوي شاعر هم همدغه څه ده ګرځي په هر برخه کې که خوښي وي که خوشحالي وي یو شی لیکي خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده
پښتنه مستان صاحب داده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریسنان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولی یا پنځولی شي ځینې نور تیوریسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولرې یو ښه ژوند ولرې ته کولی شي چې ښه اثر وپنځوي په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده
دا فقط اما بیا ما خبر کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و تلایي میج درلود تلایي قلم درلود د چا خبره پور قصر درلود اما د غریبانو لپاره لیکل اما د هغه چا لپاره لیکل د خلکو دردونه لمسول د ولس تکلیفونه لمسول له هغه نه الهام اخیست بیا به خپل کوټ راغی خپل دفتر ته راغی په مغه تلای میز باندې به د خوار او بې وزد خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خبرول. نو دا ته د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځینه ډیر الهام اخیستی سي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده چې کوم حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاسو ولیدل چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خود دې ته مجبور کړم چې دغه حالات باید په تصویر کم که ځان رانه ورک سوی ده. هم همدغه خبره ده که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلی، هم همدغه خبره ده او کم دغه سی نور. اما کله کله بیا سړی دې لپاره هم کوشش وکړي او شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کړي، ژوند هسې خپل خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کړي. دا د ما عقیده ده ګران تکل سر.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او ستاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د میرمن د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېر په زړه پورې ناطاقه چې ګران هیوادوالې هم پلیزین فوزیه جان مترا راغله له خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړلې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتی بیا عمل ته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شمادم د اندازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغه سی خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې د مرکه مستان صاحب ستاسو په یو دکلمه پای ته ورسو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم لاندې چې ډېر هم وخت مون نه نیسي.
دا به ډېر ښه شي، زمونږ اوریدونکي به هم حتما ډېر خوښ کړي. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کوي.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت: اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر بسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه می گفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه می گفت. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت: فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
ډیر زیاته مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دواړو پښتو او دري ژبې شاعر لیکوال، له تاسو ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله او راغلی لوریدونکو سره مخابره.